سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخامو بچی دي تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه داس مخه پروګرام ته ځنګل شوې ده خو تر هغه وړاندې ورسو ته د سات مهم خبرونه ده نن د کابل په شهر نو سیمه کې وی چاودنې زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې وان خالد صدران پر خپل اکسپان لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلور میو زیاروند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شو تلفات یې ډولې دي هغه لیکلي چې د چاودنې د نبیات پړه پلاټنې روانې دي مخکې د طالبانو په حکومت کې وی بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لاملې د نوم د نخبرې دوه غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته تایید کړ چې خای پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې د سرچینې په خبره چاودنه چې د کابل په وخښه او خدري بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپین شوې دي دغه طالب چرواکي نور چوسیات ورنه کړل تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په اړه خسته نه دی ګڼو کورنۍ ورسنیو د چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي پاسپانیا کې د دوو چټکو ریلګاډو په ټکر کې نه هدیش کسان مړه او یو سل 250 نور ټپیان دي دمړنۍ ریلګاډۍ لخپلې لیکي وتلې او بل یو لمخ پرې لګېدلې پیښه یک شنبه نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کورداپا ادوموزو سیمه ته نشته شوې په دواړو ریلګاډو کې لک تر لګه 400 کسان ناست وو چارواکو ویلي چې د پیښې لامل د لک تر لګه 200 نور ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلې دي د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سم او نن سم په مظاهرو کې زورګونه کسان وژل شوی د ازادي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان پی وی پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړه د ان شهیدانو په خبره هغه لاریون کون کې چې پروستي اصولې مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو وژل شوی دی او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیلوي دا لوبه په دوبۍ کې دی افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخ کې درې شلوریز نړیواله لوبه لري د ملي ټیم روزون کې چان جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال لپاره د غلوبو ګټل خورا مهم دی
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از ما حق پروګرام ته موزه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم د طالبانو حکومت وړم ورځ په کابل کې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید روزنتون یا پرورشګا چې د ماشومانو ساتنه او پالنې پکې کوله وټړه او د شفیق مرید په خبره باندې چې هغه ته د مخکنی خبرتیا پرته د طالبانو حکومت دا کار کړی دی د شفیق مرید په دغه ماشومان او د ساتنې په ځای کې لازر هاو ډیر ماشومان او تر نه وشتو کارکونکو درلودل چې په کې د ماشومان ساتنه پالنه او همدارنګه هغه ته ستکړ ورکولې په هغه ویډیو کې چې دغه سندر خاړي پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده دا کوي چې دغه کار هغه ته الله مخکنی خبرتیا پرته شوې ده او هغه غوښتنه کړې ده او هم درنګ خلکو غوښتنې دي چې دغه پرورش کاتل کېدل ورته د یو ماشوم تر لکه د خپل ماشوم تر مړینی ورته ډیر درد ورکړې دي خو دا چې دغه ډول د ماشومانو روزنتونونه تړل کېږي یا د تورته پیخي په افغانستان کې رامنځته کیږي یوازې دا نه بلکې له دې وړاندې طالبانو هغه امن خونی یا پناځایونه چې افغاني خزي پکې اوسېدل یو ډیر شمیر په افغانو خزو پورې تعلق درلوده د طالبانو تړلې دي او د معلوماتو لمخې د تغه امن خونو خزي زندانونو ته انتقال شوې دي او لاغي ورسته ډیر شمیر بیرته کورنۍ او ته ستنې کړلای شي پښتنه دا چې کچېری طالبان افغان نجونی چې په دغه ډول روزنتونونو کې ساتل کیږي عمرونه کم دي او دوی ماشومان دي. دولتي روزنتونونو ته انتقالې حالته د دوی د زده کړو پروسه څنګه ده؟ هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دي په دې برخه کې طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړي او نه په دې اړه باندې وایي چې د دوی پروژنتونو کې څومره ماشومان انجونې دي او څه ډول د دوی د زده کړو پروسه روانه ده. همدارنګه د راپورونو له مخې کوم روزنتونونه چې جوړ شوي دي هغه مدرسو ته ورته دي او یوازې پکې دیني زده کړې کیږي او ماشومان پکې له عصري زده کړو محروم دي. خدا څومره اندېښنې را پاره چې افغان نجونې کاغه پروزنتون کوي کاغه په داسې عمر کې وي چې باید خونځي او تلاړ شي او لشبګم ټولګي وخته زده کړو ته د لاسرسي حق لري. البته د طالبانو په حکومت کې او هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي او لشبګم ټولګي پورته خونځي او تنشي تللی د خطر څومره ډېرې چې افغان نجونې په کم عمر کې ودونه وکړي له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شي او همدارنګه دوی ونه توانیږي خپل هیلي ورمنونو چې لري غي ته ورسیږي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمنې ملمنی را سره دي د خون کې فرزانه سیار، همدارنګه د پهنتون استاد مستور سیلاب او په ننګرهار کې د یو خونځي استاد نازو د درې ور سره په پروګرام کې دي. تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي فرزانه جانې. له تاسو سره به پیل کړم که تاسو راته وایي چې په د روسیو کې یو ځای ته د روزنتون موضوع نه ده چې رامنځته شوی ده او ماشومان یا کوم انجونې چې په دغه روزنتون کې وي د یو خصوصي روزنتون و هغه انجونې یا ماشومان د طالبانو حکومت اړوند دولتي روزنتونو ته انتقال شوي دي او د اندېښنې راپاره دلی دي چې خیال ته د انجونې یوازې دیني زده کړې وکړي لاس لري زده کړو به برخې شي او څنګه چې شفیق مورید دا کړی ده چې د روزنتون کې دغه ماشومان ته زده کړه ورکول کېدله. ستاسی په باور باندې دغه ډول یو اما زی د سیو زی چې اما خدمتونه به سرپرست ماشومان ته وړاندې کی ترل کېدلې د غسوانانو په روحیه باندې یا د هغو خزو په روحیه باندې چې دوی په دې برخه کې محرومی دي یا دوی نشي کولای زده کړو ته لاسرسي پیدا کړی څومره غیس کی
سلامونه تاسو ته د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته او درنو همکارانو ته چې هیله چې ښه بایسته او شپې ورځې په خیر تیریږي. دا خبر د دوه درې ورځې کې چې زه اورم چې دا سه روزنتون تړل شوی ده او زه فکر کوم چې دا یوازې د رایان روزنتون شفیق مرید چې ودانه ده، یعنی مجموع کې څه چې په افغانستان کې روزنتونونه دي شخصي البته هغه ټول تړل شوی دي او دما په نسات چې طالبان د حد لپاره یو جواز غواړي نو ممکن چې دا روزنتون به جواز نه درلوده. یا به څنګه موضوع خونه پویږم خو رښتیا هم تشویش پدې کې ده چې د دوی زده کړې به څنګه کېږي. خو یوازې خو د دوی زده کړې نه دي، ارنجونه چې په کورونه کې د خپل مور او پلار سره دی دغه زده کړو په اړه هم ډېر تشویشونه لري کله چې دغه زده کړې خېڅنګ کېږي.
دقیقا فرزانه جانې کم دره د جواب کړی هغه چې په کورونه کې خپل کورنۍ سره دی اتقل د امنیت احساس خو کوي او په هغه په کورونه کې اوسېږي کورنۍ ورسره دی دا مشمان چې په روزنتونونو کې دی د دوی د امنیت پاړه باندې او د چې دغه جنې واقعن لکسنګ چې اړتیا ده په کوم عمر کې تر شپږم ټولګي پورې اتقل زده کړو ته اساس په باور په دغه روزنتونونو کې چې طالبان نه دا کې دولتي روزنتونونه د لاسرسي ولري.
زه خو په دې اړه ډیر نه پوهیږم چې آیا په دغه روزنتونونو کې دوی زده کړې کوي یا نه، خو خامخا د افغانستان حکومت داسې یو تګلاره ورته جوړه کړې ده چې دوی د کچیرې زده کړې ونه کړي خو د امنیت احساس به خامخا کوي. ما په نظر نو فکر نه کوم چې دوی به داسې ناامن ځای ته به وولي وي یا به داسې یو ځای ته وي چې دوی هلته د امنیت احساس ونه کړي. او تر کومه چې د زده کړو موضوع ده، له زده کړو نه خو د افغانستان ټول نجونې پاتې دي او دا ډېره تشویش وړ خبره ده.
مدنه فرزانه جان بیرته تاسره ګرځم مستوره هم را سره وسر شوی اغلی سیلاب تاسو ستړي مشه مدنه چې وخت مو پری خو د پروګرام کې را سره ګډونو کې لکه څنګه چې تاسو موزونه خبر یاستي په افغانستان کې دغه د روزنتونونو موضوع د پزنګړو توګه د هغه ماشومونجونو چې دوی په دې روزنتونونو کې ساتل کیدل زتکړې ورکول کیدل او تازه شفیق مرید دا کړی د شو د روزنتون تړل شوی د غم لمخکنی اطلاع پراته تاسی سرا پا دی برخی کندیخ نشتا چه دغن جونی که پروزنتنونو که بسر پرستن جونی دی ساتل که دلی استکلی ورکول که دلی وست طالبان حکومت دا دوی بخبرواندی دولتی روزنتون تا انتقال کردی دی امنیت پاره تاسی فکر کوی دوی به طالبان حکومت یو دارت منزی تا انتقال کردی وی یو زدکری لکه څنګه چې شفیق مرید دا کوله چې د پروزنتون که ورد زدکری ورکول که دلی اخوی با اجازه ورکلی چه زدکری وکلی؟
سلامونه جناب سیال صاحب تاسو ته قدر منی خور ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحت سلامت وسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په دغه بخش کې د 60 دقیق معلومات نه سره سره فقط هغه موضوعات دي چې اوریدل میډیا او هغه موضوعات دي چې د رسنیو له آدرس نه زه هم تعقیبوم. په لومړي سر کې خورازی په دې باندې بحث وکړو چې په ابتدا کې په افغانستان کې اصلي لامل د هغو دروازو چې هلته د انجونو د پرمختګ د انجونو د تعلیم د انجونو د روزنې د هغوی د ظرفیت د لوړولو لپاره چې کومې دروازې پرانیستل شوي دي یا پرانیستل کیږي یا د هغې لپاره کوم اقدام کیږي، ولې دغه دروازې یا په لنډمهاله توګه یا هم په اوږدمهاله توګه باندې تړل کیږي. دا ټول دوه علتونه لري. مهمه خبره ای دا ده چې متاسفانه اکثریت دغه موارد او دغه موضوعات د ټول سیاسي سوي دي او د دې نه سیاسي استفاده ډیره زیاته کیږي. دومره مهمه خبره ای دا ده چې په افغانستان کې هر موضوع یا هر خبرې ته شرعي اړخ ورکول کیږي او دا ویل کیږي چې د شریعت له آدرس نه د انجونو درس د انجونو روزنه حتی ډېر د نور مسایل مطرح کیږي چې شرعاً دې ته اجازه نشته چې دوی یعنی د شپږم ټولګي نه پورته دوی درس وایي. وایي دا عادي افراد د اشخاص سره چې مخامخ شو په تاسې لوحې لوستلی شئ نو د دې نه اضافه ضرورت هېڅ اصلا نشته. اول خدای چې په افغانستان کې د هغو مامورینو د هغو کارمندانو یا د هغو اناسو کارمندانو تعقیب نه ده شوی چې آیا هلته دغه نجونې د دغه روزنتون نه انتقال شوي دي، آیا د هغې کارکوونکي یا د هغې مستخدمین آیا هغه ټولې اناس دي یا هم ذکور هم ورسره اختلاط لري چې دغه نجونې به دوی په سمه توګه باندې وروزول شي یا خیر. دو مهمه مسله دا ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، آیا دوی ته به زمینه د دې د سې چې دوی خپل زده کړې ترسره کړي یا هغه فرصتونه چې زه نه پوهېږم. زه د جناب مرید سره د روزنتون په اړه باندې ډېر دقیق معلومات نه لرم چې دوی هلته تر کومه سطحه پورې دوی روزلې، اما تر څومره حده پورې چې د رسنیو له آدرس نه زه معلومات لرم دوی یعنی په ډېر لوړه کچه باندې حرفوي زده کړې دغو نجونو ته ورکولې، دوی ته نور هغه زمینه هم مساعده ول چې که چیرې دوی د دغه روزنتون نه بهر هم وځي دوی کولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي. نو دا ډېره د تشویش وړ خبره ده. او بل خبره دا ده چې هر موضوع چې انتخاب کېږي یا هر اقدام چې کېږي متاسفانه په هغې هکله باندې داسې ډېر وضاحت نه ورکول کېږي چې هدفه
اغلی سلام زه فکر کوم چې د دوی په اړه کې څه ستونزه رامنځته شوه. خیر بیرته به ورته راوګرځو. زموږ همکار هڅه کوي چې اړیکې بیرته ورغوي او موږ کولی شو د اغلی سیلاب غږ واورو. فرزانه جانې که تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده دا څلورم کال دی افغان نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، مخکې تاسې مشوره وکړه چې دا د تشویش وړ مسله ده. تیرو څلورو کلونو کې چیرته یو انجلۍ همغه 2020 کال نش طالبان په افغانستان کې واکمن شوې دي، په اووم یا اتم صنف کې ونو تقریبا اوس به فارغه وه له ښوونځي نه. دا چې نجونې په دغه کلونو کې ښوونځیو ته لاړې نه شوې دا څومره اغېز لري چې دوی شاته پاتې کیږي؟ او که چیرته فرض کړو طالبان پر روان پسرلی کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، فکر کوي دا نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي؟
خو بالکل دوی ډېره زیاته د تشویش وړ موضوع ده چې اوس نجونې نشي کولای چې شپږم سنف نه پورته زده کړې وکړي. یو وخت چې کله زه په مکتب کې وم، هاته مخکې له مکتب نه راسره دا هیله وه چې زه به یواز زه به مکتب ته ځم، زه به مکتب خلاصوم، زه به پوهنتون ته ځم، زه به ته یو مقام رسېږم. بیا به مې فکر ته دارته چې زه به معاش لرم، زه به پیسې لرم، زه به مور ته دا شی اخلم، پلار ته به دا شی اخلم، خپل کورنۍ سره به کومک کوم، خپل قوم سره به کومک کوم، یا زه به ډاکټره یم، په غاړه کې به مې دا مایکروسکوپ وي، یا څه به وي کنه، یاسمه چاپن باندې فرزای وی امازون د خون کې پر ځای باندې لیدل چې زبای و استاد ایم خلکو ته تدریس کوم. یعنی دې دې هیله مې په تل کې وی چې څه باندې د هیلو لامل خپل درس خل ولا امازون مته یو رقمه پورې رسوم چې هر څه به کله د امتحان په پرشه کې نفسه من مصر باندې فکر و چې زبا تری و مقام رسېږم، او کله به چې معمول استاد له ټول نه پوښتنه کوله چې نجلۍ ته څه کار کوي، نو به ویل چې زه انجینر کېږم، به ویل چې زه ډاکټر کېږم، چبوی چې استاد کېږم، چبوی چې ډاکټر کېږم، کله مختلف مسلکونه به ځان لپاره انتخاب اول ځکه چې هیله په زړه کې وي او درس او جذبه باندې لوستل کېده. متاسفانه اوس چې زه کله خپل شاګردانو پوښتنه کوم چې ته غواړې په اینده کې څه شي شي، نو دا یو څو دقیقې سکوت وکړي آرام شي، به وایي چې استاد کله مکتبونه شته چې مکتب نه زه به څه شي شمه، معمول داسې جواب سره مخامخ کېږم. او فرښتیا هم که چیرې مکتبونه خلاص وای، نو همتونه چې اوس په هغه وخت کې په اتم صنف یا په اووم نهم کې وي، اوس په دولسم کې وي، یا بله مکتب نه فارغ وي، او دوی به فاکولټو ته تللي. اوس متاسفانه اکثریت وي د دې له امله چې وایي زه مکتب نه شته، ډېرو یې ودونه وکوله، او لا په همدې کوچني عمر کې د میندې شوي، د ماشومانو مورګانې شوي، که نه چې اقلا تر اوسه خپله ماشومه ده، خو اوس بېرته یو بل ماشوم لویوي. نو دا ډېره زیاته تشویش وړ ده، او دا چې اصلا نشي کولای چې په خپلو پښو باندې اوس ودرېږي، که نه ځکه یو خو دا چې تر کوچني عمر کې واده وکړي، نو بس کې به یې خسر کور کې به همغه کار کوي، کلي ته پرېږدي، نور دېږ سره به ځان اشنا کوي، که نه یعنی ځان دې ته نه یاروي چې زه په خپلو پښو باندې ودرېږم، یا معاش ولرم، یا پیسې پیدا کړم. نو کله چې ته بل چا ته احتیاج یې، ته بیا دې ته مجبور یې چې د بل چا خبرې حتماً په ځان باندې واخلې. ما ډېر داسې لیدلی دي چې کله ښځه یو څو پیسو ته ضرورت لري، که نه مثلا خپل مېړه ته یو بل چا ته وایي چې ما ته یو سل روپۍ راکړه، یا 500 روپۍ راکړه چې زه پلانی شی پرې اخلم، یا پلانی ځای ته ځم. نو که چیرې هغه مقابل لوري سره پیسې هم وي، حتماً یو پټکه ورباندې کوي چې او ته تمام ورځ مصرفونه دي، زه به دومره له کومه سمه یو مختلفې خبرې اوري، که نه او دا د دې لامل کېږي چې د یو ښځې روحیه په مکمل ډول سره ووژل شي، هرل دي چې هغه ډېره بېواسته وي. مګر که چیرې یوه ښځه په خپله باندې د ځان دې ته آماده کړی وي، په خپلې پیسې ولري، په خپل زړه باندې یو څه واخلي، نو هغه بیا همیشه خوشحاله وي، همیشه تازه وي، همیشه په ځان باوري وي، په لوړ سر باندې ګرځي، ځکه هغه چاته نه وایي چې ما ته یو څو روپۍ راکړه. او دغه څه د دې له لارې نه کېدلی شي چې زده کړې وایي چې پوهنتونونه وایي چې درسونه وایي چې نجونې کولی شي یوه مقام ته ورسېږي. نو دغه حالت نجونې بیخي یو ډول ناامیدي کړې دي. او اوس چې زه شاوخوا ټولنه کې ګورم، بیخي دغه خبره له یاد نه وتلې ده چې مثلا یوه نجلۍ د درس ووایي یا د یوه مقام ته ورسېږي. بس ماشومتوب نه ورته دا پیچکاري کېږي چې واده دې وشي، چې ماشومان به روزي، چې د کور کار زده کړه، چې تا نه خو خوښې درس نه غواړي، تا نه خوښې خو کار غواړي، درس کار غواړي، کسب غواړي، دا غواړي، بقا غواړي، که نه په دغو موضوعاتو باندې بیخي نجونې آموخته شوي دي.
یعنی اوس د شاګردان یا په ټوله کې د نجونو ترمنځ د باس موضوع دا نه ده چې دوی غواړي اینده کې څه کار وکړي یا څه کار شي، د باس موضوع دا ده چې د کور کوم کار ښه زده کړی ده تر څو وکولی شي خاوند پیدا کړي او د خوښ خدمت وکړي.
هو بالکل، اوس زما د زده کوونکو ترمنځ اصلا د بحث موضوع دا نه ده چې یوه بلې ته ووایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم، زه استاده شم، زه پیسې ولرم، زه معاش ولرم، زه تر یوه مقامه ورسېږم. نه نه، که چې حتی ساينس لایق ترین شاګرد مې هم دلته وای چې زه غواړم په انده کې ډاکټر شم. یعنی ما دا دوه کاله له خپل زده کوونکو نه دغه خبرې نه دي اورېدلې چې زه غواړم ډاکټر شم، زه غواړم انجینر شم، زه غواړم په مقام ورسېږم، زه غواړم ژورنالیست شم. هیڅ مې دا خبر نه دی اورېدلې. معمول خبرې وې چې شپږم سمس فارغ شو چې بس درسونه خوام دومره دي چې دغه څه نه یې کوی زده نه کو. خو دا واقعیت دی چې کله هیلې نه وي، کله مصرف ته وایي چې زه د څه لپاره دا کار کوم، هر څه چې مونږ کوو دی هدف لپاره کوم، کنه دلته هدفونه معلوم نه دي. مقصد مکتب ته ځي ورځي، خو دا هیلې ورته نشته چې زه به ته یو ځای پورې رسېږم، کنه فقط دا هیلې ورته نه ده. او معمول دی ادارې له خوا هم داسې وي چې وایي املا باید زده کړي او خپل نوم او زده زده کړي په یګان دیني ملبوساتو باندې پوه شي، نو بس همدومره. نو دغه خبرې دي.
کورنۍ بیا څنګه ده فرزانه جانې؟ کورنۍ بیا څه ډول انګېزه نجونو ته ورکوي؟ دوی هم دا موضوع وایي چې بس همدومره وکړي چې خط وویلی شي، نور کور کار باندې تمرکز وکړي یا خیاطي زده کړي. کورنۍ ورسره په دې برخه کې څنګه برخورد کوي نجونو سره؟
اوس زموږ په نظر چې کله کې د کورنۍ زهرات هم بدل شوی ده، ځکه یو وخت مو پیدا دي چې کله وای چې نوې د حکومت کړي حکومت شوی و.
و به خفر زنه جن لیک بل وړ غږ خبرې وکي. فرزنه جن لیک بل وړ غږ خبرې وکي. یا کوم ګوشکی خوي ګوشکی لري کې غږ مو ډیر ډب راځي.
نه ګوشکی خو نشته، نه پوهیږم
څه بل بل وړ غږ خبرې وکي.
اتمن کسترګو نو یو وخت چې مور نقصی اورم وای چې کله نه وای د حامد کردی حکومت شه، نو په دې مسجدونو کې به مولیانو هم دا په لاسپیکرونو کې ویلي چې تاسو په لورګانو باندې درس ووایه، هلکان د نجونو زده کړې مهمې دي، ټول مکتب ته لاړ شئ، یا د هېواد ترقي یوازې په دې کې ده چې تاسو زده کړې وکړئ، که نه او په تلویزیونو کې به هم مثلا محمد کردی صاحب باندې زیات اندارې چې تاسو زده کړې وکړئ، چې هېواد ته زده کړه بدیږي، چې نجونې باید زده کړې وکړي، چې د یوې ټولنې اساس نجونې دي، که نه دا خبرې به مونږ ډېرې زیاتې اورېدلې. نو دا د خلکو ذهنیت تغیراوه. اما اوس چې د کله په مسجدونو کې له مولوي صاحبانو اورم وایي چې حجاب په ښځې فرض ده، ښځه باید کور کې کښېني، ښځه باید له کوره بیرون را ونه وځي، او یا څنګه به مشرانو نه هم نو دا خو تمن دی کلیوالو سړیو کلیوالو ښځو په ذهنیت باندې چې هغوی ډېر زیات تحصیلات نه وي کړي، هغوی باندې ډېر مثبت اغېز کوي. کله چې فکر وکړي سړي د جمعې په ورځ باندې جمعې مانځه ته ولاړ شي، هغوی ته ډېر واوري چې د ښځې پښې باید څوک ونه ویني، چې ښځه باید هر څه په تیاره کې لمونځ وکړي، او په ښځې باندې حجاب تر دې اندازه کې فرض ده چې باید اسان له کوره ونه وځي، یا د ښځې غږ باید پټ وساتل شي. موږ تاوان کله چې دا خبره خو د سپېڅلتیا له طرفه یا د دې له طرفه ورته وایي چې مثلا زموږ دین دغه شی ده، او تاسو د ښځو د کنټرول مسؤلیت لرئ، که نه که چېرته تاسو خپلې د ښځې غږ مو څوک واوري یا ښځې مو زده کړې وکړي، نو په دې ګناه کې به تاسو سړي نیول کېږئ. نو خو وځي خبر ده چې په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر کوي. کله چې دا سړی کور ته راشي، چې کله کلی وي په یو خوري، چې کله بېرته راشي په بل خوري وي، نو وځي خبر ده چې زما په نظر په اوس وخت کې د سړیو ذهنیتونه هم په پوره معنا سره بدل شوي دي، او سړی بیا دغه تبلیغ ورته په کور کې کوي، او په کور کې بیا د ښځو ذهنیت هم بدل شو. او بیا معمول اوس په ښځو کې هم داسې رواج شوی ده چې زه دې وخت وینم، یعنی دا په ذهنیتونو خلکو ته ورکول کېږي، وایي چې په کور کې شاوخوا چې نجونې راټول شي، بیا وایي چې مثلا چا چې زده کړې وکړي بې لارې ده، چا چې د څکاوې په غاړه کې واچول هغې ښځې نه نور لاس پرې مینځه، که نه داسې خبرې ډېرې زیاتې وي. نو زما په نظر چې اوس حتی د کورنۍ ذهنیت هم بدل شوی دی نجونو د زده کړو په اړه.
مننه کورودان فرزانه جانې، تاسو بیر تر اگرزم یادونه کوم چې تاسو مو خلق موقعیت ته تغیر ورکې، ځکه چې دا غږ مو ډیر زیات ټیټ راځي، یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده، یا په شبکه کې چې به موږ کولای شو تاسو غږ په سمه توګه ورو صاف اوریدل شو، خو ډیر ټیټ ده. مستور جانې، که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې فرزانه یادونه وکړه، په کراره په کراره د افغان نجونو د تعلیم موضوع خلکو یې راکړی ده، او کم تبلیغات چې په دې برخه کې د طالبان د حکومت د مشرانو لخوا او د رنګ د نورو چارواکو لخوا په کلیوالو سیمو کې په ځنګړې توګه کېږي. د خلکو ذهنیت هم بدل کړی او اته اغیزې په کورنیو کې د نارینه او سربیره په خوځو باندې هم ډېرې دي. دوی مزدې تعلقه نه ښایي چې ستکړی وکړي فرزانه جان د خپل شاګردانو یادونه وکړه چې په خوا به تعلیم سره یاد چې پاینده کې باید څه کار وکړي. ډیر شوق خو اوس د نجونو تر منځم کیسه ده چې دوی کله کولی شي واده وکړي یا ښه خاوند ځان ته پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ دغه ذهنیتونه چې د افغان نجونو د تعلیم په اړه باندې په تیرو شلو کلونو کې اوس ورته کار وش جوړ شول څومره بدل شوی دي څومره تغییرات ویني؟
جناب سیال صاحب ان شاء الله چې د ما وخت تاسو ته یې او
وا وا سم
ان شاء الله چې ټلیفون کاتل مالو اول خو لکه څنګه چې زموږ خورتي هم دا خبر او دا موضوع مطرح کړ واقعیت ته خبره ده آیسته آیسته چې دا موضوع نه تنها دا چې په داخلي بود یعنی په دننه افغانستان کې دا آیسته آیسته د هیرولو طرف روانه ده او یو څه په زین ولایتونو کې کلن هیره شوې ده بلکې په نړیواله سطح باندې هم افغانستان کلن منځوي حالت ته تللی او د افغانستان فقط هغه څو لاسته راوړنې د تیلي نظام چې هغه هم موږ ورباندې افتخار کوو هغه چې په رسنیو کې ښودل کېږي نو دا نړیوال خو خپل اهداف لري او کوم څه چې غواړي د نړیوالو منافعینو هغوی به هغې ته چکچکې کوي او هغه موضوع چې هغه د افغانستان داخلي موضوع ده نو طبعا هغه هغوی ته دومره ارزښت نه لري ځکه چې که څومره افغانستان شاته پاتې کېږي که څومره د افغانستان دا تنها د انجونو د زده کړې مسله نه ده دا د هغو میرمنو د کار د ټولنیز فعالیتونو د فرهنګي فعالیتونو د دوی د فعالې ونډې د افغانستان په سیاست کې په نړیواله سطحه باندې یعنی دا د ټول یعنی تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیم نفوس تاسو ټول په کور کې نه وي او بالاخره آهسته آهسته هغوی کلن د اجتماع نه هستند په مختلفو دلایلو باندې نو دا خو نړیوال هم دا ګوري چې کله د افغانستان خلک د دې موضوع په اړه باندې ډېر زیات تشویش لري ډېر اقدام نه کوي ډېر ورته کوشش کوي دي متاسفانه چې بعض فرصت طلبه خلک د دې موضوع نه ډېر زیات سوء استفاده کوي ډېر زیات حتی کله په یو بازار باندې په یو اقتصادي تجارت باندې څه ودا او دغه اډرس نه ځینی هغه کړی دي چې متاسفانه ډېر منفي تاثیر د افغانستان پر سیاست باندې لري او هغه د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کوي. ډېره زیاته مهمه خبره ده چې دغه بندیزونه یا دغه تر امر ثانی پورې ځندول د نجونو د تعلیم د دوی د تحصیل مسله د دوی د کار د دوی د فعالیتونو مسله ډېر زیاتې ناوړې لاسته راوړنې هم درلودلې جناب سیال صاحب په دې څلورو حد ډېر دي. موږ په افغانستان کښې و دلته موږ سره نجونې دي زه چې کله دوی سره کېنم دوی خبرې کوم دوی اصلا هدف نه لري زه یو شفخانې ته تللی وم هلته متاسفانه چې هر ځوان نجلۍ تاسو لیدله هغوی یو متخصص ته داخلي حساب ته ناست او دوی خپل هغه مشکلات ورسره مطرح کول یعنی دغه چې مشکلات ورسره دا نجونې مخامخ دي هغوی کلن په یو مجهوله فضا کې ژوند کوي هغه څوک چې امکانات لري خو د مهاجرتونو لړۍ خو لا ورځ تر ورځې ډېرېږي هغوی د خپلو نجونو د زده کړې لپاره د افغانستان نه مهاجرت کوي د افغانستان نه نورو هېوادونو ته ځي زمونږ د دغه ملي نظام حاکمان هم د هغوی دفع ده چې د هغوی کورنۍ په دننه افغانستان کښې د هغوی نجونو ته مکمل زمینه د درس مساعده ده هغوی زمونږ د همسایه هېوادونو کښې د هغوی نجونې زده کړې کوي لوړ تحصیلات خپل هلته مخبوي اما د افغانستان په خوار او مظلوم ملت په نجونو باندې دا بندیزونه لګول شوي اقتصادي مشکلات سره دوی مخامخ دي یعنی تاسو فکر وکړئ یو څوک تحصیل کړی لیسانس ته ماسټري لري تر دکتورا سطحې پورې دوی تحصیل کړی ده هغوی په تېر نظام کښې کار کوو اما فعلي نظام کښې که پخوا یې 5000 تنخواه اخېستل او اوس 5000 تنخواه هم په دوی باندې بنده ده
یعنی دا هغه مشکلات دي چې دننه په افغانستان کې هغه میرمنې چې دلته زمن کوي هغوی ورسره لاس درېوان دي، او متاسفانه چې د شنوا څوک نشته چې حداقل زمونږ غږ څوک وو اجباري ودونه. زه شاهده یم جناب سیال صاحب، هر څوک چې زما غږ اوري په هر کلي کې شاید دوه درې تر دریو زیاتې داسې نجونې چې د هغوی اصلي علت د واده فقط دا ده چې وای اوس خو د مکتب دروازه هم تړل شوې ده، درس هم نشته، نو ته څنګه په کور ناست یې؟ او دا دې ته اړ کوي چې هغوی لاړ شي اجباري ودونو ته، او دا اجباري ودونه هم چې دي دا په خپل قانوني سن کې نه ترسره کیږي. متاسفانه چې هغه زیر سن دي، او حتی د اطفالو نکاوې شوي دي. موږ او تاسو شاهدان یو د مهاجرتونو لړۍ همدا اوس برحاله. زمونږ نږدې دوستان دي، زمونږ خپلوان دي، کلیوال مو دي، خلک دي چې ورسره ناست دي. هغوی وایي چې موږ ته فرصت برابر شي، فقط اصلي علت یې دا دی چې موږ د افغانستان نه ځو. همدا ده چې د مالو د شتون نه فارغه کېږي، او هغې ته نوره زمینه نه ده مساعده چې هغه هلته درس ووایي. دا نه تنها ده چې په دننه په افغانستان کې کلا هېره شوې ده، او دا خو اکثریت اوقات تحصیل لري. تاسو څه فکر کوئ په ټول نظام کې تنها یو مسؤلیت د نظام خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه تنها په خزینه او باندې نه تایید کیږي؟ هغه خو د ټول ملت د مسؤلیت د امر بالمعروف څه ده؟ دا یو مشخص یو نهاد نه ده، دا زما مسؤلیت ده، دا د تاسو مسؤلیت ده، د نورو مسؤلیت ده، د ټولو مسؤلیت ده. هر هغه عمل چې د شریعت خلاف په ټولنه کې کیږي که زه په هغې باندې پوه شم، نو دا د ما مسؤلیت کیږي چې زه نهي عن المنکر کوم. ولې دا کار وسي؟ ولې د شریعت خلاف؟ اما دا په هغه صورت کې کیږي چې کله زه زده کړه ولرم، که چېرې ما ته د شریعت لاره معلومه وي، که چېرې ما ته خپل حق و حقوق معلوم وي، که چېرې د قانون چوکاټ ما ته معلوم وي، نو زه به په هره کټګوري کې خپل حق و حقوق هم پېژنم، او خپل چوکاټ په خپل کار کې به روان یم. او دا چې مثلا زه اراده ونه لرم، زه کلا سلب اراده اوسېږم، حتی په نکاح کې ما ته اجازه را نه کول شي او زما سر ټیټ وي ورته، نو دا نظام هم مسؤول ده، ملت به هم مسؤول وي، دا نظام به بېرته ملت ته هم جواب وي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نداد دوين مسؤوليات او احسا استا تاسو فکر کوي د یو نظام د استادګي، د یو نظام د پرمختګ، د یو نظام د دې لپاره چې یو نظام بقا ومومي د ملت درېدل د اساسي شرط ده.
مننه.
اما متاسفانه احسا استا ملت هم نور کناره نیسي، نور ملت هم ستړی ده، خسته ده، او بدبختانه او متاسفانه چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، چې دوی هم ځینې مواردو کې یعنی حق په جانب دي، او متاسفانه چې څوک نشته چې دوی ته حداقل جواب ورکړي.
مننه مستوره جان، تاسو بیرته راوګرځم زموږ بل مېلمانه هم موږ سره وصل شوي. نازو جان تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. زموږ مېلمنو په افغانستان کې لزده کړو د انجونو د محرومیت په اړه خبري وکړي. مستوره جان هم درنګ فرزانه جان یادونه وکړه چې د پخا پر طلباندې ذهنیتونو کې ډېر بدلونونه راغلي دي، او هغه علاقه چې د انجونو ترمنځ وه یا د خلکو ترمنځ و، د عامو خلکو ترمنځ و، د پخا په څیر نه ده پاتې، او طالبان نه وو هم درنګ عامو خلکو نه حتی د موضوع را شوې ده چې انجونې زده کړې نه کوي، په کورونو ناستې دي. تاسو خپل هم ښوونکي یاستئ، د خپلو زده کوونکو په اړه ته وایست دوی هم داسې بدلونونه کړي، نور د پخا په څیر باندې د خپلو هیلو په اړه خبرې نه کوي انجونې، او دوی تمرکز ډېر په دې ده چې د کور کارونه زده کړي، یا ورته نور مهارتونه چې وکولای شي په ژوند کې ملګری پیدا کړي، یا د کورنۍ واقع غوښتنې چې له دوی نه کېږي هغه پوره کړي.
سلامونه ونې ته هلې فريدا خورم تاسو د رادیو لاله ټولو اوریدونکو ته. هو، اوسنی حالاتونه وکان یعنی سلورو تیر او سلورو کالونه کې چې هر ورځ انجینری پامري تمدي چنن با خونځي بیرته ترانسل کیږي، یا نن با بیرته د تعلیمي برخه موږ لپاره په مخلاصي. اما دوی چې دا ورځ پر ورځ د قیودات ګوري، ورځ پر ورځ رسنۍ نه اوري، ورځ پر ورځ حالاتو کې چې کوم حالاتونه په بازار کې بدلون مومي، انتر دی چې په موټرونو بندیز، په لارې تک کې بندیز، کته چې یو انجنیر ځان ته پریکشه کې ناست وي، بیا هغې د خوانه چې ودرول کېږي او پوښتنه ته کېږي ولې ځان تاستی، او بې حجاب په حق له بندیز چې اوازې دي اله نن چادرې ده او داسې، او دا ورځ په ورځ د انسټیټیوټو بندیز. دا واقعا هغه وړو وړو ماشومان هم ناهیله کړي دي. یعنی اوس چې موږ ګورو دا ډار هم په انجنیر کې ډېر زیات شوی دی، چې اول سر کې کله چې طالبان راغله داسې اوازې موي، داسې ځینې حالتونه پېښ شوي چې خپله طالبان انجنو سره په زور سره نکاح کړی وي، کومې نجلۍ په سړک کې د کبالک سره نیولې وه چې دی مثلا د بوائے فرینډ په نوم باندې، یا مثلا اوس د کاکا زوی سره روانه وه، بس په دې شکل به یې نیول چې دا داسې ګرځي، نو د دې نه موږ به داس په نکاح کړو. داسې پېښې هم شوې وي، او بیا په فیسبوک ګروپ کې، په انسټاګرام کې ځینې ویډیوګانې د دوی چې راوتې چې داسې دوی انجنو سره داسې حرکت کوي چې هغه به نورمال نه وي، یا داسې ودونه به ترسره کېدل چې دا په رسنیو ته ووتې یا سوشل میډیا ته ووتې. دوی خو پاره کې کوشش دا ونه کړ چې د دې کار مخنیوي وکړي یا د دې کار اصلاح وکړي، برعکس دوی کوشش وکړه د رسنیو مخنیوي وکړي، د سوشل میډیا مخنیوي کوي. د سوشل میډیا باندې بندیز لګېدلی دی، څه وخت وای فای بند وه، څه وخت انټرنیټ خراب و، څه وخت بیا داسې راغی چې فیسبوک، انسټاګرام، ټلګرام دا ټول په افغانستان کې سم کار نه کوي، نه شو کولای ته ویډیو پکې پلی کړې یا شیر کړې، دا بندیز نه ولګول. دا ټول چې هر څه ګوري هیڅوک دوی سبا د سی وی د پاتې نه ده. هغه ورکه ماشوم دې تدیر متوجه ده، هغه وړه نجلۍ دې تدیر متوجه ده، ځکه هغه پوهېږي دا زما په حق لري، دا هر څه چې روان ده زما په حق لري. انجنې دونه ما هیڅ شي ودي چې دا امید نه لري چې وکړ مکتب کوم ورځ شروع شي. کله چې زه انجنې ته وایم ولی نو امید کېږي مې یو ورځ به شروع شي، الله پاک خوشته زه غږ خو بس تاسو واوري، تاسو مظلوم ملت یې، تاسو غږ وکړئ، تاسو دعا وکړئ، که نور څه نه شي کولای خپل دعا خو الله ته وکړئ، دا خو کولای شي. موږ هغه واړه ماشومان په دې ذهنیت سره دغه کو، اما هغه وایي نه نشي، امکان نه لري. داسې شوي دي چې دوی وایي مه وایي، یعنی حتی تر دې ماته ځینې شاګردانې وړې وړې نجونې دي چې دلته وایي استاد نو نور چې شی دی موږ به بس په کور کې کینو او نور به واده کوو، همدا وایي زموږ کار شو. نو دوی داسې ذهنیت، او بیا د واده نه دوی داسې یعنی هغه مسؤلیتونه چې د واده دي، هغه ذهنیت چې په واده کې باید یو نجلۍ سره وي، هغه هم دوی سره نه ده، ځکه دوی طفل دي، دوی هغه مسؤلیتونه او ذهنیت لا نه لري. خو دا یې بس ذهن کې اچولی ده چې ولا زمونږ همدغه شي ته پیدا یو، هغه اهداف چې دوی باید ولري، هغه کارونه چې دوی باید په خپل ژوند کې خپل ځان لپاره وکړي، هغه تعلیم چې باید دوی ترلاسه کړي. دی نه مخکې حتی که واده وادم کې د واده لپاره ډېرې خبرې دي چې ته ځان باید پوه کړي، دوی هغه ټول سکیپ کوي، دول هغه ټول د نظرې د سیر غورځېدلې دي. نور فکرونه د نجونو ډېر خراب شوي دي واقعا، یعنی او خاصتا چې دغه یو دا ذهنیت په هلکانو کې هم ډېر شوی دی چې موږ ګورو خپل په زده کوونکو کې ګورو چې دا واړه هلکان دوی داسې اوس نظر په جلۍ ته په همدې نظر ګوري چې بس جلۍ همدې د پاره ده چې بس باید واده وکړي، باید واده کې خلاص ام دې لپاره جوړه ده، نور د دې چې کم دغه تل نه جوړیږي، کم چې دې نه جوړیږي، بس ام دې لپاره چې دا واده کې. دا ذهنیت په ماشومان کې دا هغه واقعا یو رواني تکلیف سره مخامخ کوي، اما دوی آینده کې باور ولري چې دوی آینده دوی ژوند د مولري دا دی واده ژوند د مولري دی او کامیابی سره مختل شي تلای، یا به هغه نجلۍ د ظلم او تحمل کوي، او یا به داسې کېږي چې هغه خبره به دونه خرابېږي چې ځینې ښځې داسې شوي دي چې ځانونه یې مرګ ته ورکړي، خودکشیانې کړي، ځان ته یې اور اچولی، یا داسې کوم کارونه به کېږي. یعنی دا کامیابه طریقه نه ده، کامیابه لاره نه ده، زه فکر نه کوم چې دا یعنی نسل دپاره، یعنی د نسل د بربادۍ ډېره یو غټه لاره ده. والله د خپل رحم د خدای دې وکړي چې یو څه وشي، موږ اوس هم په امید کې یو چې الله وکړي چې بیرته تعلیم تاسو پوهیږئ چې تعلیم هغه شی دی چې الله پاک یعنی چې یو څه امر کوي مسلمانانو ته، یو څه چې نازلې په احکامو کې، هغه دې د انسان د خوالي لپاره وي، هغه د ملت د خوالي لپاره وي. نو یو څه چې الله پاک امر کړی دی چې تعلیم وکړئ، تعلیم حاصل کړئ، تر مرګه پورې حاصل کړئ، نو دا د ملت د خوالي لپاره دی. هغه چې ته په ماشومتوب کې سټاپ کې په یو چا باندې، نو تا په دې معنا چې هغه یعنی بیا د دې نوفي هغه ته حیوان جوړې، چې حیوان ته تعلیم نشته، انسان ته تعلیم، ته هغه حیوان سره برابرې بس خلاص. نو هغه بیا هغه ژوند چې حیوانات لري، ته هغه ژوند د دې انسان نه غواړي، تاسو خو امکان نه لري. موږ په فطرت سره پیدا شوي، موږ فطرت دې ته موږ هڅوي چې موږ تعلیم وکړو، موږ فطرت دې ته هڅوي چې موږ باید ته یو څه زده کړو. د انسان خلقت الله پاک داسې پیدا کړی چې هغه همیش د زده کړې لپاره هڅول کېږي، د هغې ذهن، د هغې قلب ټول د زده کړې لپاره عمل کوي. یعنی دا یو طبیعي فطرت ده په انسان کې، کله چې ته د یو فطرت مصنوعی کې د یو فطرت بندیزونه لګې، هغه انسان په رواني تکالیفو، په ذهنیتي خرابتیا باندې، اخلاقي او جنسي خرابتیا باندې مخامخ کیږي. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو ډیره لویه بربادي روانه ده په افغانستان کې، خاصتا د نجونو.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به مو هم واورم. فرزانه جانې، لکه څنګه چې نازو جانې اشاره وکړه، کچې د انجونی ودونه م کوي، چندان سرنوشتې خندوي یا تاکه د ژوند ملګری پیدا کوي، تاسو د خپل تجربه را سره شریکه کړئ، خپل شاګردانو هغه چې ودونه کړي دي خوشاله دي، آرام دي؟
دکو یو واضح خبره ده چې دې د سیاست به خوشاله نه وي، هغه خو ماشومه نه وي. که چیرې اول وخت کې د نامزاد یو وخت کې نامزاد شي او دا جن بنګلي ورته راوړي، بیا ورته خوشاله وي کنه چې دا د ایمانن بنګلي پیدا کړه. یا که چیرې یو زوړ عادي کالي ورته راوړي، نو دو کالي ته به هم ډېر خوشاله وي چې دا د ایمان کالي پیدا کړه. نو تا باندې که چې وړې وي، هیلې هم وړې وي، نو د نامزاد دوره کې ډېر زیاته خوشاله وي. مګر کله چې دوی ورسته واده وکړي، بیا د پوسټ د کور جنجالونه ورلغاړي شي، بیا د کور کارونه ورلغاړي شي، او بیا ورسته د ماشوم لویولو دي. په دغه وړ عمر کې چې دا له خپل ماشوم ده دی او بل ماشوم لویول، دا ورته ډیره زیاته سخته وي. نو همدا وی چې ډیری په نونس کلنۍ او شل کلنۍ کې د مخلوګون زو د موضوعاتو سره کنه مخامخ شي، چې ځکه چې په ژوند کې ډیر ستونزې ویني، نو هغه ډیره زیاته پژمرده شي، ډیر آرام شي. یا په همدغه وړ کې عمر کې داسې کالي واغوندي چې ډیرې لوی ښځې اغوندي کنه، یا هم خو طبعا له افسردګۍ او له دې موضوعاتو سره مخامخ کیږي. نو هیڅ امکان نه لري چې یوه جلۍ د په څوارلس کلنۍ یا دیارلس کلنۍ کې واده وکړي. سمه ده چې په اولو وختونو کې به ډېره خوشحاله وي، مګر وروسته بیا ژوند کې خامخا له مشکلاتو سره مخامخ کیږي، ځکه تجربې ډېرې زیاتې کمې وي، تجربې وړې وي، او هغه لا په دې باندې نه پوهېږي چې زه باید په ژوند کې څه وکړم.
په دې برخه کې تاسو که څه مخ کې په کورنیو کې د ذهنیت د بدلون په اړه خبره وکړه، خو ساسې په فکر باندې فکر نه کوي دغه ډول نجونې چې په کورنیو کې وي ډېر اړتیا لري تر څو مور پلار یې ورته پام وکړي، او یو څه د دغه ډول تبلیغاتو چې د نجونو په ضد باندې په ټولنه کې کیږي، د هغې سره یو ځای دوی قدم ونه اخلي، او واقعا اته ورته چارې ته د خپل مطالعه وکړې به دې برخه کې چې د ونجلې حق څه دی.
خو کاش چې داسې وشي، داسې به هغه مور پلار وکړي چې هغوی په خپله باندې ډېرې ښې زده کړې کړي وي، هغوی په خپله باندې په یو څه باندې پوهېږي، او یا هم په خپله یو څوک وي که نه، نو هغه پلار چې په پټې کې دهقاني کوي، هغه مور چې ټول عمر یې دیک کړی وي، او مثلا په دې باندې نه پوهېږي چې زده کړه څه معنا، چې ژوند څه معنا، چې پرمختګ څه معنا، یا په قدم دا ذهنیت ورسره وي چې ښځه د کور د کار لپاره ده، یا ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. کله کله چې دا ذهنیت ورسره وي او داسې یو څوک نه وي، داسې یو څه نه وي، مثلا په مسجدونو کې د ښځو د زده کړو لپاره تبلیغ ونه شي، په تلویزیونونو کې ونه شي، او نورو انټرنټ د موضوعاتو ته هغوی لاسرسی ونه لري، نو هغوی سره به دغه ذهنیت له کومه شي. خو کاش چې داسې وشي چې دوی په خپله باندې مطالعه وکړي، په خپله باندې خپل اولاد درکړي، یا د روانشناسۍ په اړه باندې حداقل لږ پوه شي. هغه مور پلار چې پوهېږي، هغوی خو پوهېږي، مګر هغه چې په کلو کې دي، د هغوی پوهول به زما په نظر لږ سخته وي.
تاسو چې چیرته یاستئ، دلته د کورنۍ په دې برخه کې کوم ځای خپل مسؤلیت ادا کړی؟
زه چې چیرې یم، نه تر ډېره مې لیدلی چې دیارلس کلنۍ نجونې هم کوژده شوي دي، څوارلس کلنۍ نجونې هم کوژده شوي دي، او هغوی سمه ده چې په لومړیو کې ډېرې خوشحاله وي، مګر وروسته ما لیدلی دي چې حتی تر دېرش کلنۍ نجونو هم ډېرې سړې او ډېرې پژمرده او ډېرې ناهیلې ښکارېږي. نو نه، تر ډېره یې نه ده دا کړی، ځکه زه په کلي کې ژوند کوم او په کلي کې دا موضوعات ډېر زیات دي.
مننه استاد سیلاب کته سره ته وایست لکسنګ چې فرزانی یادونه وکړه د دوی په سیمه کې د ډېر ستونزمنه ده چې ونجلی وکولای شي ښه فکر کوم چې دا غل سیلاب اړیکه سره پرې شوي نزوجانې له تاسې اورم تاسې د خپلې سیمې په اړه ته وایست دلته ډېر کله عام خلک ملامت کیږي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی د طالبانو دغه ډول اقدامات په اړه خبرګون نه کوي په خصوص افغان نارینه چوپ دی او دوی پریخي دي چې انجونې په کور پاتې شي ښځې تعلیمونه کوي ښځې کارونه کړي او په یو ډول نه یو ډول دوی په خپل چوپتیا سره د طالبانو دغه ډول پالیسي سره رضایت خي تاسو فکر کوئ واقعا هم داسې ده
دا سره چې دغه مسله کې چې تاسو سره ونه وکړه په دې مسله کې ما دې نه نارینه سره خبرې کړې دي ان خپلوانو کې ام پردو کې خپل کارمندانو سره ډیرو سره ما دا مسله شریک کړې ده مالې تاسو نارینه ټول چوپ پاتې شوي د ښځو په حقوقو مقابل کې د تعلیم په مقابل کې چې هغه خورې دي چې هغه لور وي ټول چوپ پاتې شوي چې چا نه مظاهره وکړه لکه ما عکس العمل خو ده هغه ښځې چې په ول کې پاسې نو کړو ټول نن بس پناشه د سرګو پناشه چیرته دی په کوم حالت کې دی څوک تینا نه خبر ډیر نه درکړي نو د ډیرو نارینه بلکې تقریبا د ټول امدا جواب ماته وي پاسون هغه حالت کې کیږي چې څوک ستخ غږ اوري وي یا څوک دولت ته تدا حقوقو کې ورکی چې او تکول شي پاسون کې خپل حق څخه دفاع وکړي چې دفاع وکړي دلته وی هغه کسان نه چې هغه هیڅ قانون اساسي نه لري هیڅ قانون نه لري د دولت لپاره صحیح چې په زړه دا غکې وی چې چیرته یو ناري نه پاتې او کسل پاتې ده هغه ته د یو وجل او د دې ټول سل وجل هیڅ پروا نه شته مظاهره په هغه ودونه کې کیږي چې البته ناري نه وځي بیرونوزی یا خزینوزی دی اغوی محافظت کیگی او دی مخنیوه کیگی چا مظاهره چان نور و شان تا تاوانو نرسی نور دی مظاهره چان سرسو کوئی کار نلری اغوی خپل پیغام رسی نرائی تا رسانه که رسول کیگی دولتی آوری شاید خبری ورسر وشی خبری تر ورسر وشی دوی هاگ خلق دی چه نستا دا مظاهره تر رسانه رسیگی نستا دا مظاهره تر کم دولت رسیگی تا عمل تا زی پر زی دوی که چا باند فایرم اوکی پروای نساتی جو شوبین پا خلق وارا ولی دی اس پروای نساتی یعنی دوی دی خبری پروای نلری کسی یو کس پاسیگی ام وجنی کسل کسم پاسد دوی تا وجل کم پروای نلری چی یو خدا کندکیگی سل دی نوری کندیشی نو دوی دې خبرې پروانه لري په دې وخت کې زمونږ پاسون کما ګټه نه لري تاوان ډیر او ګټه نشته بیا هغه وخت کې پاسون کې چې دا یو ګټه یو فائدہ خو موږ وایو چې او زمونږ دغه هغه کې ځي ته ورته دی وسخه به وشي ډیر داسې زمونږ سیاستدانان دي چې هغه دا ویډیوګانې راوته دي چې تل دي مشران سره لیدنه کړې ده او د تعلیم لپاره بار بار خبرې کړې ام هیڅ کوم نتیجه نه دا ورکړې هیڅ کوم نتیجه موږ تر اوسه پورې ولې
اخلي نه سو دوی بیا د بلې حلارې په اړه خبرې نه کوي ځکه د واقعیت د چې طالبان د چاغګ ناور یا قانون د سزنګړې نشته چې پر مخ خلک سولې اعتراضات وکړي یوازې دوی شریعت مخې ته کوي د حلار په اړه باندې بل څه نه وایي ځکه کچېر دوی چې پاتې شي اعتراض نه کوي په خطر چې په هیواد کې قانون نشته یا اصول نشته یا چوکاټ نشته نو دوی هم د سلک څنګه چې اوس افغان نجونې قرباني ورکړي نه وایي چې بل حلار خېڅه ده څه باید وکړو
خپل د دې کورنۍ چې خپل شخصي حل لارې پیدا کوي غوږ یې تر هم دغه حل لارې پیدا کوي چې هواد نه وي چې وکول شي خپل لور باندې تعلیم وکړي اما هغه غریب کس چې هغه د هواد نه نشي بهر وتلی او دلته هم کوي چې زما غږ هیڅ کوم ځای ته نه رسیږي هغوی چې پاتې دي هغوی فکر کوي بس زمونږ اولاد قرباني شو او دا قرباني منلې ده په ځان د افغانستان ډېر حده پورې خاصه پښتون قوم او زویان تر ډېر حده پورې د دې خفګان دونه یعنی ډېر به کم وي داسې کسان چې هغه د نجونې په نه تعلیم باندې خفه شي ډېر هغه دا خفګان داسې یو کم خفګان بولي یو هغه ته فاجعه نه بولي ځکه چې هغوی دا فاجعه دوی فکر کوي زمونږ مورګانې بي سواد وي چې یو شو هغه د منګل وي شو نو د یو ذهنیت لري اما دا هیڅ کله دا فرق نه لیدل چې یو با سواد مور اولاد سره کم دی او زه سره کم دی هیڅ کله ونه شو کولای چې دا تمیز کې مینس کې نن باور کز دا چې والدین سره کله چې ملاقات کوم کورنۍ سره خبرې کوم نو ډیر مورګانې به دا خبره ماته کوي کاش کې زه پوېږم دا زما زوی چې ناس کتاب خلاص کړی دا زما لور چې کتاب خلاص کړی دا درس وی او اسې ناس دوی په دې نه پوېږم نو هغه مور چې تعلیم یې ستاسو په دې پوېږي چې زما دا زوی موبایل ما نه اخلي راته وی زه په دې کې درس وایم هغه درس وی او کنه هغه بل شی استفاده کوي مور چې تعلیم یې ستاسو په دې خبر پوېږي چې زما دا ماشوم دا موبایل په صحیح طریقه استفاده کړ که غلطه هغه دا کتاب چې ما ته خلاص کړی هغه واقعا د کتابي کتاب دی او کوم ناول دی چې شی دی دا پدې نه پوي اما یعنی باور وکي مرګان په دې خبره متوجي دي خو کلرونه سوي کلرونه ته ډېر هدا پوري هغه زما مور به سواد او کدان به سواد وخیر دي دا د پښتنو دغه نظر ته ډېر زیات یعنی تاسف ورده چې دا مونږه ول شو کولای ته دونه دا جنگونه دونه دا قربانيانه ول شو کولای چې ټول پښتنو دغه نظر یې بدل کړی شي متاسفانه ډیر متاسفانه که دا نظر نه وي پاتې نن به طالبان هم نه وي نن به طالبان په موږ نه حاکم کېده اخره بل چا د لاس نه شو خو موږ خپل د لاس شو
مننه مننه کور ودان نازو جانې اغه سیلاب کر سره وصلی خیا تا دویش میره هم وصل شوی د بیرت استودیو سره تاسو کرا ته وایست د عمو خلقو د خبرګون په برخه کې امبولس چې کولای شي تر څو د غوازیت یو څه بدل کړي څه کار یې لاسه پوره ده او هغه له مستوري تاسو ته وایي خیا دا غي ټلیفون بیا پرې شوې دی فرزانه جان له تاسو یو رم کز ما پښتنه تاسو اخیستی وي
طالبان زموږ د عام ولس خلک دي او معمول پښتنو خصوصا کلیوالو پښتنو لاول نه دا نه خوښول چې لورګانې یا ښځې درس ووایي یعنی دې سیاسي دې موضوع سره علاقه نه ښودله سمه ده چې یو څه وخت د تبلیغات وشول د دوی ذهنونه لږ څه تبدیل شول خو ډېر زیات نه دوی ولې مبارزه نه کوي ځکه دوی زما په نظر زما په شخصي نظر دوی په حقیقت کې خوشحاله دي ځکه یو سړی هیڅکله هم نه غواړي چې زما ښځه تر مال واړوي یعنی ما داسې سړی نه دی لیدلی چې هغه وغواړي چې زما ښځه تر مال لوړ معاش ولري تر ما د لوړ مقام ته کښېني نو هیڅکله زما په نظر داسې یو څه نه غواړي البته په دغو اطرافونو کې ښایم هدف یې همدا وي چې مثلا ښځه لاس لاندې وساتي ځکه خو وایي چې په نامزاتۍ کې ډېرې چیغې ورباندې ووهه تر څو چې همداسې عادت شي مثل لاس لاندې مې رالویې شي که نه یعنی لاس لاندې مې اوسېږي تر څو له ما نه وویرېږي ډېر زیاتې خوښېږي چې خپل راج و حکومت ورباندې وچلوي او دا یوازې اوسنۍ ستونزه نه ده چې دوی نه غواړي ما په جمهوریت کې هم ډېر ولیدل حتی په خپل ځان مې ولیدل چې ویلې ته وماته مه درس ووایه نور دې بس ده د لاسم څنګه ووایه نور دې بس ده زه د لاسم هم فلات کړه نور دې بس ده نجلۍ پانکین څه کوي چې پانکین وایي یا مثلا په خپل کلي کې مې ولیدل په سلګونو نجلۍ کې مې ولیدلې چې زموږ له مکتب نه فارغ شوې مګر یې هم پانکین ولیدل پانکین ته لاړې نه مختلف لکه نو انجلی پانتون څه کوي لاره لري دا شرایط مناسب نه دي تر ټولو لوی خبر شرایط مناسب نه دي زنه پیغام چې د افغانستان شرایط په څه وخت مناسب شي البته اوس ورته ډېر شرایط مناسب ښکاري چې ټول په کور ناست دي دوی ورته ډېر خوشاله دي چې ځلې کور کارونه خوراته کوي نو دا موضوع یوازې اوس د طالبانو په وخت کې نه ده چې پانتونو درس بنده په هغه وخت کې زما په نظر لا ډېرې ځورېدلې په یو کلی کې به دوه یا درې نجونې تللې پوهنتون ته درس ته یې ویلې او نورې به ټولو په کورونو باندې وې او هغه دوه درې بچې ویلې هم دا نور به ورته خفه و چې یعنې مونږ چای شو چې مونږ درس ویلې نو ځکه له زړه نه مبارزه نه کوي نو چې کله مبارزه نه کوي وزیر خبر ده چې هېڅ به هم بدلون ونه کړي که نه خدای هم نه بدلوي هم حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله
مننه فکر کوم چې مستور جان سره وصل ده مستور جان له تاسو یو رمساسي په باور باندې عام خلک څه کولای شي چې بدلون رامنځته کړي آیا څه په وس کې شته او کنه خپل نه غواړي
عام خلک خو ټول کار د عام خلک په طرحه کو څو چې ولس ویښنه او تر هغه وخت پورې چې ولس اقدامونه کوي نو نظام خو د ډېر زیات توجه هم نه کوي او د ډېر زیات ورته توجه هم نه کوي زه به د مسایل غواړم چې نبي سیال صاحب ته تاسو سره شریک کړم اول لږ هرې موضوع ته مثلا د عرفي آدرس نه کتل دا یو ډېر لوی ضربه ورته دی د افغانستان پولیس ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان هغو زحمتکشو میرمنو ته د کلونو کلونو په دې حصه کې زحمت ایستلی. زما خپله مور کې چې ده هغې ډېر درس نه ده لوستی صحیح ده، اما هغې په ما باندې، زما په خویندو، زما په ورونو، زما په کورنۍ، په ټولو باندې ډېر تر لوړو زده کړو پورې درسونه ویلي. او تنها اصلی علت زمونږ د تعلیم او د تحصیل زما د مور د هڅې وه چې هغې مونږ هڅولو دې ته چې مونږ باید زده کړې وکړو. ځکه هغه همیشه یو مثل لري، وایي ناپوه انسان لکه ړوند سي، او هغه چې څوک چې راندي نو هغه لار نه ویني. او علم چې ده، علم خو روشنایي ده، نو علم تا ته خپله لاره در ښیي. نو د عام ولس سره داسې ذهنیت پیدا کول، فریده جان دا په دې باندې ارتباط نه لري چې یو چا ډېر زده کړې کړي یا هم یو مېرمنه هېڅ زده کړې نه دي کړي، حتی هغه شرعي احکامو باندې نه پوهي، او هغه خپل هغه فرایض د دین چې دي په هغې باندې هم پوه نه سي. علم دا خصوصا په یوویشتم قرن کې، خصوصا په دې شل کلن نظام کې، د تعلیم لپاره، د تحصیل لپاره ډېر زیات مفید تبلیغات وو. شاید د منفي اړخ هم درلود، درنه وایم، شاید ډېرې ستونزې وې، شاید ډېر مشکلات وو، اما هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه منفي نکات تر مثبته پورې ډېر زیات کم وو، ډېر زیات کم وو. انشاءالله چې وخت تاسو سره ما یو مصیبه اورېدله، په هغې کې دا د نجونو د تحصیل مسله مطرح شوه، او څوک چې ورسره مخامخ وو هغوی وویل چې پخوا اختلاط وو، مونږ اختلاط نه غواړو، پخوا نصاب کې مشکل وو، مونږ نصاب نه وای جوړو. نو زما د خپلو مسؤلینو نه دا سوال ده، که چیرې د اختلاط مسله وه، نو دا خو په دې معنی نه ده چې په څلورو کلونو کې زمینه دې ته مساعده نه شي چې اختلاط کلن نه باید نه ویسي. بل په افغانستان کې داسې پوهنتونونه وو، لیسې خو کلن د نسوانو جدا وې، پوهنتونونو په سطحه باندې هم پوهنتونونه د نجونو په برخه کې ځان ته تعمیرونه درلودل، ځان ته تحصیلي زمینه ورته مساعده کړې وه. او هم چنان په دې کار په حصه کې، یا هم د نصاب په حصه کې چې دوی وایي چې نصاب، نو فکر وکړئ 15 کاله ووتل، 2018 نه تر 2025 کال، اوس خو 24 شروع ده، نو 15 کاله کې یو نصاب تغییر نه شي، نو دا به څنګه یو ساختاري د یو نظام چې هغه په دې حصه کې کار ونه شي کړی. او بل که چیرې دا نصاب مشکل لري، نو دا نصاب خو په ذکرو باندې هم تطبیق کیږي. نو تاسو خو زموږ د ورونو په حصه کې لوی غدر کوئ چې دوی باندې هغه ناقص او غیر اسلامي نصاب تطبیق کوئ، تاسو نه غواړئ په نجونو باندې هغه تطبیق شي. اقرا باسم ربک الذی خلق، ایو القرآن عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، او کله اولین کلمه د قرآن عظیم شان ده چې کلمه د اقرا ده، چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اقرا باسم ربک الذی خلق، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیه سری د قرآن عظیم شان ده واضح معلومیږي چې هیڅ ګانه دی برابر هغه کسان چې هغوی زده کړې لري، یعنی فهم لري، درک لري، او هغه څوک چې نالوستې دي، یعنی هغوی فهم نه لري، هغوی علم نه لري. رب اشرح لي صدري، آیا د قرآن عظیم شان ده. همداسې ډېر نور صحیح احادیث دي چې هلته هیڅ نوه شرعي موانع د انجونو د زده کړې، د انجونو د تحصیل، د انجونو د کار پر هکله باندې، د هغوی د بندیز په هکله باندې نه دي مطرح شوي. واضح او اشکار د هغوی حقونه واضح او اشکار معلوم شوي، او ذهنیت سازي هغه پدیده ده چې د هر ولس وجود کې شته. فقط دا یو جرأت ته ضرورت لري. زما هدف دا نه ده چې خدای مه کړه یو سوی برداشت ونیسي، چې تاسو جګ صحیح تظاهرات وکړئ، تاسو جګ صحیح من خلک را ونیسئ، دا وکړئ هغه وکړئ، نه. زما هدف دا نه ده، هغه چې پاسون یو مدني حق دی هر فرد ته چې په یو ټولنه کې ژوند کوي. اما مسلمه تمیز ژوند چې دا موضوع داخلي موضوع دی افغانستان ده، او هغه اقل دغه ولس ته تاسو قناعت ورکوئ چې اصلي علت او اصلي لامل څه شی ده. او فکر کیږي چې یعنی شاید 50% په ځینو ولایتونو کې دا کلن له ذهن نه پاک شوي، اما چیرته چې زه ژوند کوم هلته لا تر اوسه هم د هر چا سره چې زه کښېنم هغوی وایي چې
لوی استون زړه د افغانستان کې وي ټول نظام ډیر ښه روان ده هر څه ډیر ښه روان دي خو چې د مالو کې ته زمينه د کار او زمينه د درس مساعده کړې وي زه یو اخیرنی خبر وکم د ما یو ډیر صمیمي خورخوندان ده د دې لور کې په یو روزنتون کې ده او تقریبا هغه دریو درې نیمو کلو ده نو ما دا تیر هفته کې چې ولیدله نو ما ته وایي چې ډېره ماشومه ده ډېره وړه ده نو هغه وایي چې استاد ما ته خو اجازه نشته په خپل ماشومتوب جلوبندې وایي چې ما ته خو اجازه نشته من ولې تا ته اجازه نشته ته خو باید درس ووایې وایي نه نه مشران یادول چې مونږ ته خو اجازه نشته چې نکانې درس نه وایي چې نکانې درس نه وایي تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د روزنتون یو درې نیم کلنه طفل د دې سره دا تشویشي نو مشران به په څو وځي چې او د مشرانو ذهن به څومره او د غي په مور به څه کېږي او ما باندې څومره منفي تاثیر درلودل زه هیڅ تاسو ویلی نه شم او
مننه کور ودان مستوره جان نیله تاسو درې واړو قدر منو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړه اوریدونکو له تاسو هم مننه چې موږ سره مو تر دې دمه ملتیا وکړه که پروګرام مو نوی اوریدلی کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com د هلته سره واوري تر بل پروګرام خیر چاره.